درنو دوستانو ستړي مشي لا نظر سبنه مننه کوو د پښتو خبرونه پیلو ز اجمل ان مو هر کله کوم پایلم له خبرونه کوو د پاکستان د انتخاباتو کمیسون د دې هواد د پارلمان د 215 څوکیو څخه تر اوسه پورې د 235 څوکیو لپاره بریالی کاندیدان اعلان کړی دی. د دې نتایجو پر بنسټ د هغه خپلواک کاندیدان چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند ملاتړ ورسره دی تر اوسه پورې 300 د مسلم لیگ نون ګوند 300 د پارلمان همدارنګه د پاکستان د پیپلز ګوند بیا 450 تر اوسه پورې خپلې کړې دي. نورې څوکۍ ځینو نورو وړو او غټو ګوندونو ترلاسه کړې دي. د پاکستان د پخانی صدر اعظم عمران خان چې اوس په زندان کې دی د تحریکی د د ګوند همدارنګه د مسلم لیگ نون ګوند چې نواز شریف مشري کوي دواړو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعاوې کړې دي. په پاکستان کې د تېرې پنجشنبه په ورځ عمومي انتخابات ترسره شول. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی خبرداری ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 15 افغان کډوال له تیاره راتلونکي سره مخ دي. دې کمیټې د جمعې په ورځ دا یو ریپورت په خبرولو افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو او دغه شان د هغو افغانانو وضعیت ناوړه وباله چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري او دا مهال په درېیمو هیوادونو کې په انتظار شپې تېروي. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي دي د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دې اړه د غږ پورته کولو له امله له لوړو ګواښونو سره مخامخ کیږي. رینا میری پر خپل ایکس پاڼه د بدحجابۍ په نوم د سلګونو نجونو او ښځو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. ویلي دي چې دوی ځورول شوي دي او د طالبانو لخوا جریمه شوي دي. د طالبانو حکومت د تېرې جنورۍ میاشتې له پایله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان بدحجابي بولي نیولي او یو شمېر رپورټونو پر بنسټ داسې چلند ورسره شوی چې یوناما او د بشري حقونو نورو سازمانونو غندلی دی. طالبانو په وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې یو شمېر نجونې د بدحجابۍ په تور ونیولې. د طالبانو ویاندوی ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې یو شمېر نجونې د لنډ وخت لپاره نیول شوي او بیرته خوشې شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک وایي د روان مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د ورته مودې پرتله په 3.35 تیر شوي. د پاکستان مالی کال په جولای میاشت کې پیلېږي. د دغه بانک د شمیرو په اساس په مجموع کې د 2023 کال د جولای او دسمبر ترمنځ پاکستان د افغانستان ته څه باندې 280 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات کړي دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په شمالي وزیرستان کې په یو ریپورت وایي چې دغلته د پاکستان د ملي ډیموکرات ګوند مشر او همدارنګه په انتخاباتو کې له شمالي وزیرستان نه کاندید محسن داوړ د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ټپي شوی دی. ویل کېږي چې نوموړی نن سهار هغه مهال ټپي شو کله چې دغلته د انتخاباتو د ځایي چارواکي د دفتر مخې ته احتجاج کوه او پولیسو یې په احتجاج باندې ډزې وکړې. دا خبرونه دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آر سی خبرداری ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 1500 افغان کډوال د مهال دننه په افغانستان کې له تیاره راتلونکي سره مخ دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به د مشال د سانګې له احمد شاه عظیمي سره په پاکستان کې د انتخاباتو د نتایجو په وروستۍ صورتحال باندې خبرې وکړو. د افغانستان د ښځو او نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا میری هغه څرګندونې هم درسره شریکوو چې وایي طالبانو د بدحجابۍ په تور یو شمېر نجونې نیولي او ځورولي دي. د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې ده. نن په ننګرهار کې د طالبانو لخوا د اقلیمي اغیزو په اړه یوه غونډه جوړه شوې وه. په هغې کې دا څرګندونې شوې دي. په دې اړه به هم حال درکړو که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری
ټولګه. ازادي رادیو د ژغورنې نړیواله کمیټه خبرداری ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 15 لکه افغان کډوال له تیاره راتلونکي سره مخ دي. کمیټې د جمعې په ورځ د یو رپورټ په خپرولو افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو او دغه شان د هغه افغانانو د ستونزو په اړه چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري او په درېیمو هیوادونو کې اوسیږي اندېښنه څرګنده کړه. یو شمېر هغه افغانان هم چې په پاکستان کې د امریکا د پناه د غوښتنې کیسونه لري غواړي چې د دوی کیسونه دې زر تر سره وڅېړل شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC خبرداری ورکوي چې تر 500,000 ډیر افغان کډوال چې له پاکستانه په زور افغانستان ته ستانه شوي له تیاره راتلونکي سره مخ دي. یادې کمیټې د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره لیکلي چې افغانستان اوسمهال د کورني بې ځایه شویو له ستونزو، بشري اړتیاو او اقتصادي فشارونو سره مخ دی چې راستنېدونکي کډوالي اغېزمن کړي. IRC زیاتوي چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا P1 SIV او P2 کډوالي کیسونه لري د خپلو کیسونو پروسس ته د اوږد انتظار له امله په درېیم هیوادونو کې له خطر او نورو ستونزو سره مخ دي. د کمیټه وایي چې د SIV 1,00,000 غوښتنلیکونه پاتې دي چې باید د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې پروسس شوي وای او د P2 کیس لرونکو کډوالو شمېر چې د ایستلو له خطر سره مخ دي معلوم نه دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د جمهور رئیس جو بایدن له ادارې غوښتي چې د افغان کډوالو د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستانه شوي ازادي راډیو ته وویل چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي او په دې سړه هوا کې د خوراکي موادو او سون توکو د پیرلو او د درملنې توان نه لري. یو له دغو عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل همداشان یو شمېر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي او د خپلو کیسونو د څېړلو امریکا ته د تلو په تمه دي هم وایي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر پڅ روان دی، افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري او په پاکستان کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل
زما په ګډون ډیری خلک بیرته افغانستان ته نه شي تللی ځکه چې هلته مو ژوند په خطر کې دی او په پاکستان کې هغو کسانو ته چې د P1 او P2 کیسونه لري رسیدنه نه کوي او بهیر ډیر پڅ.
یو بل P2 کیس لرونکي نادر سیدی وویل
تقریبا 2 سال یا کمتر از 2 سال بوده می جا مشکلات های زیادی را متحمل شدیم که
په تیرو 2 کلونو که مو دیر ستونز و گاله دی لکه ما شمان مو لفونزی او زکر لچپریال سخلیری دی کار او یو اقتصادی سرکینه نشتا چیز مک پر روحی او جون دیبت آغیت کرده دی
که اینجا سپاری کردیم اینا همگی سر رویه ما و زندگی ما تاثیر منفی را ببرا بودم.
دوی د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې د دوی ستونزو ته پام وکړي او کیسونه یې ژر تر ژره وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت بیا اسناد افغان کډوالو ته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د پاتې کېدو مهلت ورکړی دی. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ په تورخم کې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د یو کم د جوړېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د اوسېدو له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه چې په پایله کې امریکا او نورو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو افغانانو په ګډون د 15 لکو څخه ډېر افغان کډوال له پاکستانه وایستل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو. قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
دوستانو اما سیمو چې مخکې وویل په پاکستان کې په شمالي وزیرستان کې په یوه پیښه کې د پاکستان د ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ چې د دغه انتخاباتو په ترڅ کې د پاکستان مرکزی پارلمان ته کاندید هم وو او د پوخا په پی ټی ایم کې د فعالیتونو له کبله هم ګڼ خلک لوم سره آشنا دي. د ټپي شوی دی د ټپي کېدو د څرنګوالي په اړه او همدارنګه د پاکستان د انتخاباتو نتایجو وروستۍ صورتحال څه دی لاماسې چې مو وویل احمد شاه عظیمي سره د مشال راډیو نه غږیږو. عظیمي صاحب دا راته ووایي چې د محسن داوړ په ټپي کېدو کې نوې څه دي؟
مننه انصاب. محسن داوړ نن سهار لکه څنګه چې تاسو وویل دی او ورسره د ګوند لسکونه نور غړي د پوځي چاونې مخې ته په شمالي وزیرستان کې چې هلته د انتخاباتي کمیسون د استازي دفتر هم دی دوی هلته ورغله په احتجاج او غوښتنه دا کول چې باید د انتخاباتو نتیجې چې څه باندې دوی ورځې باندې تیرې شوې دي اعلان کړل شي. دوی دا ویره درلوده چې د انتخاباتو نتیجو کې بدلون را روان دی او ولس چې دته رای ورکړې ده هغه بدلیږي او د په تاوان دا تمامېږي. خو وروسته دوی نه پرېښودل سول نو ده هلته احتجاجي مظاهره وکړل او هلته د ګوند پلویان ته وینا کوله چې د ده د ګوند د غړو په وینا ناتار ډزې ورباندې وسوې چې په نتیجه کې محسن داوړ او ورسره شپږ نور کسان ژوبل سول او دوه کسان ووژل سول. تر اوسه پورې د وژل سوو شمېر دوه دی. محسن داوړ میرامشاه روغتون ته وړل سوی دی او د ګوند ځینې نور غړي بنو ته راوړل سوي دي. دغه تفصیلات خو وروسته بیا انتخاباتي کمیسون تر دې پیښې وروسته نتیجه اعلان کړه او هغه نتیجه د محسن داوړ په ناکامۍ او د ده د بل مخالف کاندید چې هغه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې غړی و مصباح الدین دغه په بریا باندې اعلان کړ.
د محسن داوړ اوس روغتیایي وضعیت څنګه دی؟
د ډاکټرانو په وینا روغتیایي وضعیت یې له خطره بهر دی. دی تر سینې لاندې لګېدلی دی په ورانه کې نو دوی دا وایي چې هغه به ښه شي.
د انتخاباتو وروستۍ صورتحال نتایج چې شمارل شوي دي په دې اړه باندې که داسې عمومي معلومات د موږ اورېدونکو ته ورکړي چې څومره څوکۍ دي څومره څوکۍ شمېرل شوي دي او څوک مخکښې څوک دي هم په ملي اسامبلۍ هم په وایالتي
اسامبلۍ. د پاکستان ملي اسمبلی 265 چوکۍ لري او یو چوکۍ باندې انتخابات ځنډول سی ول د نامنۍ لکبل 215 چوکۍ باندې د فبروري پر 8 باندې یعنی پرون ور مورز راي واچول سوی د هغو شمیرو لمخې تر اوسه پوري د زیاترو غیر حتمی نتیجې یا غیر رسمي نتیجې مخې تر راغلي دي او څه باندې 235 نتیجې مخې تر راغلي د ملي اسمبلی د چوکۍ په هغه کې سل چوکۍ د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواک نمائندانو ګټلې دي چې مشر عمران خان کوي او ورپسې بیا درو اویا چوکۍ د ملي اسمبلی د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ګټل دي چې مشر نواز شریف کوي او پر دریم شمیره بیا شاوخوا 250 چوکۍ د پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریانز ګټل دي چې مشر آصف علي زرداری او بلاول بوټو زرداری په ګډه کوي. خو د حکومت زیات امکانات د نواز شریف د اشکاری ځکه چې په ګوندونو کې تر ټولو زیات چوکۍ هغه وړي دي. خپلواک نمائندان د پاکستان د انتخاباتي قانون له قانون سره سم پر خپل سر حکومت نشي جوړولی تر څو چې د یو ګوند سره ګډ نه وي یا خپل ګوند جوړ نه کړي. او پاتسو د ایالتي اسمبلیانو پنجاب کې تر ټولو زیات چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې وړي دي چې نواز شریف یې مشري کوي. په سند او بلوچستان کې بیا پاکستان پیپلز ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې دي او داسې ښکاري چې په سند کې هغه غوسه اکثریت ترلاسه کړې دي هلته دوی حکومت جوړ کړي او په بلوچستان کې بیا یو ډول مخلوط حکومت جوړ کړي ګډ حکومت جوړ کړي او په خیبر پښتونخوا کې بیا غوس اکثریت د همدغه عمران خان پلویانو یا ملاتړ لرونکو خپلواک نمائندانو وړي دي.
کام پرستو ګوندونو ته چې دوی ورته د پښتون ملت پال ګوندونه چې دي یا بلوچ ملت پال چې دي د دوی وضعیت په دغه دوو صوبو کې څنګه دی؟ همدارنګه مذهبي ګوندونو ته هیله ډېره وه.
مذهبي ګوندونو چې څومره هیله ورته کېدل هغومره چوکۍ خو یې نه دي وړي. په ملي اسمبلۍ کې د ملا فضل الرحمن ډلې یوه چوکۍ وړې ده او نور مذهبي ګوندونو چوکۍ نه دی وړي. یو بل مذهبي ګوند دی وحدت المسلمین خو هغه نور ځینې کسان ورسره ګډ سو په کورمه قبایلي سیمه کې هغه هم رای ورکړي. سنیان او شیګان دواړه سره ګډ سو چې د نامنۍ مخه ونیسي یعنی په اتفاق باندې نو هغه یو چوکۍ ګټلې ده. البته په صوبایي اسمبلی کې دوی نه چوکۍ ګټلې دي. په بلوچستان کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او نور داسې جماعت اسلامي سو یا تحریک لبیک پاکستان داس نور مذهبي ګوندونه هغوی بریاوې نه ترلاسه کړي. دا دوه خبره د ملتپالو ګوندونو ده دا ځل دوی دا تور پوری کوي چې ولس دوی ته رای ورکړی و، خو د انتخاباتو په نتیجو کې ځنډ د دې لامل سو چې نتیجې واوښتې. لکه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزی په لومړۍ ورځ پر دوو ملي اسمبلیانو باندې دی نوماندو او هلته دی تر ټولو مخکې و، یعنی د ګټلې و یو ډول، او ورسره د ده د ګوند دوه نور غړي و ایالتي اسمبلی کې هغوی هم ګټلې وه، یعنی ډېر مخته وه. خو یوه شپه تېرېدو وروسته په انتخاباتو کې په نتیجو کې تغییر رالی او ټول شاته سوه، نور خلک رامخته سوه. همدا ډول چې محسن دا ویر ښکاره کول همداسې وسوه. پر دې سربیره په بلوچستان کې ځینې نور ملتپاله ګوندونه دي د محمد خان اڅکزی د ډلې څخه چې بیل سوي دي، هغوی هم دا ګیله لري. نو اوس مظاهرې شروع دي په بلوچستان
کې. ما غوښتل چې په مجموعي توګه د درغلیو ادعاوې ډېرې دي که کمې، خو په کومو کومو ځایونو کې دي
درغلی؟ دغه انتخابات چې وسول نړیوال څارونکي او ورسره سیاسي ګوندونه هم دا وایي چې دا انتخابات پروسه چې و، یا انتخابات چې کله وا چې وسول رای اچونه، دا شفافه و، دا رڼې ټاکنې وسوې په هغه معنی. خو په نتیجو کې ردو بدل وسو، بدلون وسو، او دا نتیجې دوی دا تور پورې کوي چې د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو په خوښه باندې په نتایجو کې بدلون راغلی، او ټول پښتانه سیاستوال، نه یوازې پښتانه سیاستوال بلکې هغه بلوڅ ملتپال سیاستوال هم شاته سوي دي، هغه شاته کړل سوي دي په بله معنا باندې. نو چوکۍ، اکثریت چوکۍ هغو کسانو ته ورکړل سوې چې پوځ استخباراتو سره یا شی اړیکې لري، یا په بله معنا چې څه پیسې په دې کې مصرف کړي هغه کړي. نو د انتخاباتو پر نتیجو باندې پښتون راولاړ سوي دي، اندېښنې راولاړ سوي دي، نه یوازې د نن په پاکستان کې بلکې نړیوالو لکه امریکا، اروپایي اتحادیې، برتانیې هم پر دې باندې اندېښنې ښولې دي.
ډېره مننه کوو احمد شاه عظیمي و چې د پاکستان د انتخاباتي نتایجو په وروستي وضعیت باندې حال راکوو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي د نړۍ په ځانګړي ډول ورته د امریکا په رسمیت پیژندل باک نه لري. هغه په پکتیا کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي امریکا ته د لس کاله وخت ورکړل شي څو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. نور تفصیل د رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې ګڼو طالب چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی حکومت د په رسمیت وپیژني، خو تازه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي باک نه لري چې نړۍ په رسمیت پیژني یا نه. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې باید متحده ایالاتو ته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لس کاله وخت ورکړل شي.
ولې خپل ایماني غیرت، افغاني غیرت موږ خرابوي؟ ولې بل ته احتیاجي؟ د خپل سرمایه چې خدای سره کړی د غو په کار واچوي، که په رسمیت مې پیژني یو ښه، که نه مې پیژني الحمدلله، امن مې تر حاصله کړو، ازادي مې حاصله کړه.
خو سراج الدین حقانی له دې وړاندې په 1401 لمریز کال کې ویلي وو چې دوی له نړۍ سره پیاوړي اقتصادي او ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو پوه اسحاق اتمر باور لري چې د رسمیت پیژندلو لپاره طالبان ورسل بلې رامنځته شوي فرصتونه له لاسه ورکوي.
حکومت طالبان په باور استن
د طالبانو حکومت په دې باور د نظام او حاکمیت مو په لاس کې دی. نړۍ باید زموږ غوښتنې ومني، په داسې حال کې چې نړۍ دوی ته فرصتونه ورکوي څو دوی ته ګټه واخلي. خو په تېرو دونیمو کلونو کې ولیدل شول چې دوی دا فرصتونه له لاسه ورکړل او دا فرصتونه قرار قرار له منځه ځي.
یو بل سیاسي پوه سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د سراج الدین حقانی دغه څرګندونې د دوی سیاسي بلوغ ته نه رسیدل په ډاګه کوي.
طالبان د نړۍ رسمیت پیژندلو ته جدي اړتیا لري. دا ډول څرګندونې چې موږ رسمیت پیژندلو ته اړتیا نه لرو، د دې لامل دا دی چې طالبان د نړۍ له سیاسته ښه درک نه لري. طالبان باید د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقونو د ساتنې، سولې او ثبات په برخه کې له نړیوالو سره کړي ژمنې عملي
کړي.
ظاهرا طالب چارواکي له نړۍ سره د تعامل په برخه کې بیلابیل لیدلوري لري. ځینې له نړۍ سره د رسمیت پیژندنې په ګډون سیاسي تعامل غواړي، خو ځینې نور بیا ویلي چې د نړۍ غوښتنې نه مني او د رسمیت پیژندنې لپاره به په سیاست کې هیڅ ډول بدلون رانشي. نږدې یو ونې وړاندې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول اروپایي ټولنې سره د نیکو اړیکو او مثبت تعامل غوښتنه وکړه. او د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان بانک د لګول شویو بندیزونو لری کول هم وغوښتل. نوموړي دغه شان د روسیا او امریکا په ګډون د ټولې نړۍ له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتنه وکړه. د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو ټینګښت، مذهبي لږکیو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول د رسمیت پیژندنې په برخه کې طالبانو ته د شرطونو په توګه کېښودل شوي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او ټول ګډونه حکومت یې جوړ کړی دی. خو دا نړیواله ټولنې ته د منلو نه دي او تر دې دمه یې په نړیواله کچه د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو نشتوالي شکایت کوي او وایي دغه ستونزه د دوی په سیمو کې د ځینو ناروغانو د مړینې لامل شوې ده. ځینو آزادۍ راډیو ته وویل په هغه سیمو کې چې دولتي روغتیایي مرکزونه شته د دوی د درملنې لپاره درمل، متخصص ډاکټران او مناسبې اسانتیاوې نه لري. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
که ته هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو په تیرو دو کلونو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړېدو اعلان کړی، خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو له کموالي، د درملو کمښت، مسلکي ډاکټرانو او نورو معیاري خدماتو له نشتون شکایت لري. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکی مصور وایي چې روغتیایي مرکزونه یې له سیمې 2 کیلومتره لرې واټن کې دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زموږ کلی د بګرام ولسوالۍ رباط دښته ده. د کلینیک د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو. کلی له کلینیک څخه 8 کیلومتره لرې دي. ډاکټر نشته. زموږ د ګاونډي میرمن امیدواره وه، تر هغه چې کلینیک ته رسېده پر لاره یې ماشوم مړ شو.
شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د بدخشان په شهر بزرگ ولسوالۍ کې یوه میرمن چې امیدواره وه، د سیلابونو له وجې د لارې د بندوالي او سیمه کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله روغتون ته له رسېدو مخکې مړه شوه. د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو، وایي چې په خپله سیمه کې په روغتیایي مرکز کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی.
دلته په صحي برخه کې ډېر زیات مشکلات دي. کله دوانی، کله ډاکټر ستونزه، بیا که دواړه موجود وي، دوا مې او ډاکټر مې، نو مریض ته په هغه شکل نه ورکول کېږي. کله چې مریضان ورشي نو بیا دې ورته پرچلي کې په کلینیک کې دا دوا له بازاره واخلي.
د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی یونس هم په خپله سیمه کې د روغتیایي خدماتو له نشتون شکایت کوي.
دلته یو روغتیایي کلینیک شته خو متخصص ډاکټر نشته. د متخصص ډاکټر نشتوالی ستونزې ولاړې کړي. خلک د کوچنیو عملیاتو لپاره ښار ته ورځي. خلک اقتصادي توان نه لري. درمل هم د روغتون لخوا نه ورکول کیږي او موږ باید درمل له روغتونه بهر واخلو.
د بدخشان، هلمند، غور، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته په خپلو سیمو کې د کافي روغتیایي مرکزونو او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کړی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو دا ستونزه مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویاند شرافت زمان سره شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د دغه وزارت چارواکي په دې وروستیو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړېدو او خلکو ته د غوره روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو ادعا کړې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د راپور له مخې د دغه وزارت سرپرست قلندر عباد تیره اونۍ په سرپل ولایت کې په یوه غونډه کې ادعا وکړه چې په تیرو 2 کلونو کې 2 له 300 ډېر روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي او د افغانستان په بیلابیلو لرې پرتو سیمو کې هم خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د روغتیایي مرکزونو کمښت او د روغتیا په برخه کې افغانانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې ستونزو نړیوال سازمانونه هم اندېښمن کړي دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان سږ کال د لیندۍ میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان زیاته کړې د افغانستان د روغتیایي سیستم د بنسټونو د ویجاړېدو، د روغتیایي کارکوونکو د کمښت، د روغتیایي وضعیت د خرابوالي او د روغتیایي اړتیاو د نه پوره کېدو له امله د خلکو د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ادعا کړې چې دا مهال په افغانستان کې 9.5 میلیونه خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو په ټینګار سره د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. د شنبې په ورځ په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون نړیوال کنفرانس نومې غونډه کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطفالله خیرخوا وویل د نړۍ کمزوري هیوادونه د پرمختللو صنعتي هیوادونو له امله زیان ویني.
صنعتي هیوادونه چې د موسمي بدلون سبب شوي دي، عاملین دي او لاس پکې لري، هغوی باید دغه فقیر هیوادونو ته د سببیت تاوان ورکړي. دغه د خپل عمل تاوان باید دې هیوادونو ته ورکړي چې دوی په پښو ودرېږي او دغه اثرات کم کړي. خو له بده مرغه هغه سې توجه افغانستان ته ونه شو.
د تیرې دوشنبې په ورځ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم دا خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمن شوی دی. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان په کچه طبیعي یخچالونه 14% ویلي شوي، د تودوخې درجه له 0.1 څخه 1.8 ته رسېدلې، 1 میلیون خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او ورښتونه هم 10% کم شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نده محمد ندیم وای د دې کانفرنس نه چې ټاکل شوی سبا او بل سبا به هم دوام وکړي هیله لري چې نړۍ ته د اقلیم له بدلون د اغیزمن شوي افغانستان حقیقي انځور وړاندې کړي. د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه احمد جاوید نوري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیم بدلون له امله ډېر زیان لیدلی چې بېلګه یې د پله پسې کلونو لپاره وچکالي ده. نوموړي په روان کال کې د وچکالي د خطر په اړه وویل:
فعلا ما د فصل زمستان قرار داریم، ما عملا میبینیم که تو فعلا یکی دو
اوس محل په ژمی کې موږ وینو چې یو یا دو ځلی واوره ورېدلې او د تیر په شان ورښتونه مو هم نه درلودل. له بده مرغه بل کال به یو ستونزمن او وچ کال وي چې دا به مستقیما په کرنې، مالداری او صنعت اغیز وکړي.
مالداری و کسایی که کسب کار هستند، صنعتکار هستند، مستقیما بالای اینا رول داره.
د افغانستان یو شمېر کروندګر هم د وچکالی او اقلیم بدلون له امله د ورپېښو زیانونو په اړه شکایت کوي. په نیمروز ولایت کې بزګر عبدالعظیم آزادی راډیو ته وویل:
امسال خو تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر همی خوش سالی هستا.
سکال دا اقلیم بدلون زیاد و وچکالی دیر و چیز مو کروندو او سارویو تا زیان رسوله. دره کال کیگی چیز سنوشو کرله، سچی و کرو و چیگی، حقا غنمو چی کرلی طولی پو مکتاوان شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د اسد په میاشت ویلي وه د افغانستان 15 ولایتونه د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او د افغانستان په ګډون 10 هیوادونه په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له کبله تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونه دي. د یادونې ده چې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کنفرانس COP 28 چې د نومبر په 10 په دوبۍ کې پیل او د دسمبر تر 12 پورې دوام وکړ، په پریکړه لیک کې په لومړي ځل په هیوادونو غږ شوی و چې د اقلیم د بدلون تر ټولو ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره له فوسیلي ځوان موادو لاس واخلي او بدیل ته مخه کړي. د کنفرانس د طالبان حکومت استازي نه وبلل شوي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هغه مهال په یوه اعلامیه کې ویلي وو د دوی حکومت د نړیوال کنفرانس په پوره ډول چمتووالی نیولی وو، خو د دوی په ټکو د سیاسي ملحوظاتو له امله له ګډونه بې برخې شو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه ارغسانه یم د کندهار ولایت نه. خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیرو کته سيو یار یو لوړ پوله چارواکي راوستي او د کوچانو هغه مشکلات په خپل سترګو وویني، نو بیا به دوی خپله پوسي چې دا خلک څونه مشکلات لري. مندکې ټول باندې تنګې شوي، په بازارو کې جای نسته او د دې کاروبار ټول له بازارو سرځک سي. اوس کوچان سي دي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هغه اندازې ته خراب ده چې ولا داسې خلک څه کدي ماښام ډوډۍ لري. یو اقتصادي وضعیت خراب ده، بل د تعلیم څخه خو مختن بې برخې وو او اوس هم بې برخه دي. تعلیم ته خو بېخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي، ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. دغه زمانه زرو. السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
ور دا کندهار ولایت کې دا افغان بي سيم سيم کارتونه چې نوي راباسي یا هغه زړه سيم کارتونه چې کوم دی رجستر کوي په کمپیوټر تذکره لې الکتروني باندې دا باندې ډېر راشي ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو څخه راغلي و شرط یا خندی د شزی ټول تل ټول ولاړ یم مگر خواسم دا چې دا زموږ غږ درې ورسوي مطلب حکومت ته پام لرن ورته و کی چې سانتیاو دې تراوي خلک ورسي بس د ارتوایې نو سیم کارتون نه جراغلی یا نه کیږيستاغه کمپیوټر تذکره را و د ورور د جراو امدار کم په کمپیوټر په تذکرو په ځای کې چې کمپیوټر سکری خلکو ترکی اله تم دا سره شي بس وشته ولا شه چې دی او عوام د اشخاص نوبت نور
کین. ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستان اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا پاکستان د انتخاباتو کمیسون د دې هیواد د مرکزی پارلمان د 215 څوکیو نه تر اوسه پورې د 253 څوکیو ګټونکو اعلان کړی دی. د دې نتایجو پر اساس هغه خپلواک کاندیدان چې د تحریک انصاف ګوندې ملاتړ کوي 100 څوکۍ، د مسلم لیگ نون ګوند 23 څوکۍ او د پاکستان د پیپلز ګوند 450 څوکۍ خپل کړی دی. د افغان ښځو نجونو د حقونو لپاره د امریکا د باندنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا میری وایي افغان نجونې او ښځې د بدحجابۍ په نوم له نیول کېدو وروسته له سپک چلن او سختو جریمو سره مخامخ شوي دي. اغلی امیری پرون ناوخته پر خپله اکس پاڼه د طالبانو لوري د بدحجابۍ په نوم د یو شمېر افغان نجونو او ښځو نیونې ته په اشارې لیکلي چې افغانان د حجاب په نوم له سپکاوي ډک چلن په وړاندې د غږ پورته کولو په خاطر له ګواښ سره مخامخ کېږي. طالبانو په وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې یو شمېر نجونې د بدحجابۍ په تور ونیولې او ځینې رپورټونه وایي چې له هغې راهیسې دغه نیول دوام لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد څه موده مخکې ویلي و چې یو شمېر نجونې د لنډ وخت لپاره نیول شوي خو بیرته خوشې شوي دي. په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي د جاپان حکومت له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د مدیریت بودیجه ورکوي. د منځنۍ اسیا د ټایمز ورځپاڼې د پرونی رپورټ له مخې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي چې د جاپان حکومت به د نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا په وسیله له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د مدیریت پروژې ته پیسې ورکړي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی او د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاو رامنځته کول دي. او د اوکراین په خارکیف ښار کې د تیلو پر یو ټانک د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د درې ماشومانو په شمول وته نه وژل شوې. د خارکیف والی پر خپل ټلګرام د دې خبرې د لیکلو تر څنګ ویلي چې په دې برید کې درې تنه نور ژوبل شوي دي. تر دې مخکې د خارکیف ښاروال ویلي و چې د تیلو په ټانک کې د اور لمبې شاوخوا کورونو ته خپرې شوې دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي له خپل ولس او هیواد څخه د لریوالي درد د قلم رنګ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې یادېږي واقعاً زما جړا راځي. همدا اوس د موږ هغه ټول ارزښتونه، د موږ ملي سرود، د وطن خاوره، هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاوره پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالې میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل له ژوند سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده.
تر ډیره حده پورې کوشش کوو خپل په پاڼو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکل نیول ورو په ورځ کې اقلا یو ځلې یا دوه ځلې. دا ډیره غنیمت ده.
قدر من اوتن کو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت هیواد کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان له څه باندې یوه کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا 40 کاله په بېلابېلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره یې له کډوالۍ څخه وروسته ذهنن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلې نجیبه وایي
فیلن خوزه هیچ نو نیکولو تا او مطالعه تا لسرسی نلرم، زکه چه مسافرت پر مش دون سختی چه حتی مش هر دول امکانات خیسیگه، نو زخ پل نه درس ویلو تا او نه هم مطالعه تا او نه هم نیکولو تا زه لسرسی لرم. دلتا مشکلات سر دیر مخیوز نه وازی زه بلکه چول افانان چه غلی دی او گوی دیر امکانات چه محروم دی ده کار چه ده تحصیل چه او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې په ښه وخت کې په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همداسې وضعیت کې یو شمېر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت للی په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح دپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیری؟ له یوې خوا مسافري، له بلې خوا نه چې داسې کوم مصروفیت نه وي، څه کوئ؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډېر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډېری کسان چې زور سره په ارتباط کې یم پېژنم، یې هغوی هم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډېر کم یې په دې توانېدلي چې یو کوچنی کار ځانته وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي، خو لیکن زه او زما په رقم ډېر شمېر کسان دا ته ډېر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کېږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځانه سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغو باندې خپل وخت تېر کړم.
کله چې بیخي بیکاره کېني زړه دې ونیسي هماغه کتابونو ته، دغه وخت بیا څومره په تنګې؟
واقعا چې ډېر په تنګې، حتی دغسې بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هېڅ هم نسو کولی د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو. او زه خپله هم ډېره سخته مریضه سولم چې راغلی یم، تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي. څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده، زه دغسې مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حد اقل وکولی سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډېر کسان دې باور وکړه چې زه ورسره په ارتباط کې یم، دلې راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هېواد کې ډېر سخت دي. نو موږ ته دغه شېبې ډېرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شېبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلې خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولای سم چې زه بیرته خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار او فعالیت شروع کوم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلود، له کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې و د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په معجزت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوي چې موږ درلود دي د لاسه مو ورکړی دي، او دا زموږ ته د پاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ د هر نوع او شخص زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځول یم.
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران به ووری څوک به ځای نه ورکوینه. یوه بله افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې مسافری په رښتیا هم چې سخت خواری ده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوه، 9 کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هسکې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې له خپل مسافرت څخه راته وایي چې د اګست 15 نیټې دې ته هم د سفر موزې ور په پښو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخوالو شرایطو له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ ښار ته مسافر سولم.
د مسافرت د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړه؟
هاي څه وایم، ډېر تر حده ډېر منفي تاثیرات یې پرېښي دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېدلی یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي، او دا هغه د پاره هم ډیر خبريالانې بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکاره خبريالانې لرو. د رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره حد پورې ټول ته وظیفه د رسنیو په برخه کې نه مساعده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکاره يم. فیسبوک، ټویټر، انستګرام پاڼې چې دي پر هغه باندې څه وخت څه ناڅه کار کوو.
bale تاسو له ټول نيزو رسنیو دا ونه وکړه چې په باندې کار کوي، پاک لري توایا چلی کوي، په کوم اړه لیکي، او مثلا هر ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جیل سره رقم ده؟
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی، ډیر کارونه ته هم زمينه نه ده مسايده. خو تر ډیره حد پورې کوشش کو خپل په پانو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنی ولرو. په ورځ کې اقلا یو ځلې یا دوه ځلې، بس فرق نه کوي. هغه څه چې د هیوادوالو لپاره ګټورې وي، د لیدونکو لپاره، د اوریدونکو لپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي. هغه څه چې ګټورې هغه مشکلیک وي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کی خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي. زما ډېره برخه، ډېر فوکس کله چې ما کار هم کوي، د ښځینه او د حقوقو اړوند وو، د ښځینه په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډېر د آرامۍ احساس کوم چې وکولای شم. د افغانستان بدبخته او هغه ډېر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوې ده، ځینې هغه زموږ بدبختي ښځې دي. او کله چې د ښځو په اړه باندې کاغه طبي دوی د صحت په اړه یې د دوی د ژغ د پورته کولو په برخه کې هر هغه څه چې میرمنو ته، یعنی په کول کې په هر برخه کې زه لیکنې کوم، فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې و ښځو دپاره یو څه وکولای سم، ماته ډېر د خوشحالۍ او آرامۍ احساس راکوي.
که دا راته وایي چې د لیکلو په محتوا کې دې څومره تغییر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي، څومره توپیر
توپیر دی؟
واقعا باید وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول، خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره دلته، که صحي مشکلات یې که اقتصادي مشکلات یې که ورځنۍ یې که ټولنیز یې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څومره انسان کولای سي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي، او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي، یعنی هر څه مو موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوی هغه مو سمدلاسه رااخیستل، صفحو دپاره مو هم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساینې دپاره که هغه هم موږ بېکاره سو، او د ژوند د ناخوالو څخه د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې راوکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلي جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله یې درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري، دغسې زموږ په لیکونو او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړي.
بله، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر مو له لاسه ورکړل، هغه د لیکنو زمینه برابره وه، هغه ټول لاړل، پامه خبر لوله پا شول. دا راته وایي چې ټولنیزې رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډېری وخت باور وکړئ زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سه، ټولنیز رسنۍ سه، چې موږ کولای سو خپل غږ تر یو ځایه پورې ورسو، او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري، او دغه نه دي قربند سوي، او دا ډېره غنیمت ده بېخي تر ډېره حده پورې. او زه ډېره خوشحاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوالو غږ پورته کړو، خپل غږ پورته کړو، او خپل فعالیتونه پکښې ترسره کړو، او هغه څه چې ممکن کوو دا هم نه وای امکان بې درلودلی چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي وو زموږ د یاده وتلي وای. خو بس ډېره خوشحاله یم چې دغه ټولنیزې رسنۍ سته چې موږ پکښې کې تر یو حده پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوځو، هم کولای سي چې لیدونکي او اورېدونکي ګټه ورڅخه واخلي، او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکښې کړو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې څه ناڅه رڼا واچوله، که دا راته واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لاره نسته، دا د ټولو خلکو په تېره بیا د میرمنو لپاره څومره یوه ګټوره لاره ده تر څو خپلې ستونزې پورته کړي، خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو میرمنو ته، او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بالاخره به هر څه سم سي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم، که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېری ښځې د فیسبوک او د انسټاګرام او ټویټر د دې شیان سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري، خو زه خوشحاله یم، باور به کوي ډېر واټسپي ګروپونه جوړ سوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمېرل کېږي، او دوی کولای سي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي، خو تر یو کچه پورې ځینې کولای سي د فیسبوک د لارې هم. خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری میرمنې شته چې کولای سي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام، خو په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې، د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي، خپل دپاره معلومات راټول کړي، بېرته یې وکولای سي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي، ریسرچ څخه، د خپلو لیکونو څخه، د هغه معلومات چې راټول کړي دي بېرته په اسانه طریقو سره د واټساپ د لارې نورو میرمنو ته ورسوي، یا هم د فیسبوک د لارې نورو میرمنو ته ورسوي. ډېره ګټوره تمامه سوې ده، او زه خوشحاله یم بیا هم چې ټولنیزې رسنۍ شته، او موږ کولای سو تر ډېره حده پورې ورڅخه کار واخلو.
بله، که راسو بېرته د تاسو شخصي ژوند ته درته وایي، کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوئ، په افغانستان کې څه ډېر زیات یادېږي، په څه پسې له حده زیات خفه یاست، او شیبه مو له یاده نه وځي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلا زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاتې یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپولي ډاکټرانو څخه ځینې د دوی د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول سوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې، او زه واقعا ډېره خوشحاله یم. یعنی باور وکړئ سره د کورنۍ، سره د دونه مشکلاتو، سره د دونه ناخوالو زغملو څخه، او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واټساپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې، په کار پسې زه ډېره خوابدې سوې یم. هر هغه څه چې تر ټولو ماته ډیر یادېږي. زما همکاران دي، زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه ترسره کوله، یو جمع مو درلودل، یو د بل تر څنګ به ناست و، موږ به کار کول. واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډیر یادېږي او دا څه مې ډیر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای سو چې خپل هغه دفتر مو، خپل هغه کارونه مو، خپل هغه همکاران مو، موږ وکولای سو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پر هیڅ هیواد نه ورکوم او هغه ماحول، هغه حالات ماته تر هر څه ډیر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل، ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل موږ ته یادېږي او ځورونکي دي. موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو، خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی، خپل د دوستانو سره نه یو، خپل د خپلوانو سره نه یو، موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په ژبه د خلکو سره وغږیږو. دا څه دردونکي دي او ماته ډیر را یادېږي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمېر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري، خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب د کار لاندې ده، د شیرونو ټولګه مې ده. بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو په باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره هم لږ زره درس وایم.
ډېر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی؟
نمونه خو به پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهیر د افغانستان کې، او شیری ټول گامې شد تقریبا د شپږو کلو لیکنه دي. زما مسافرت کې مې بيخي زغ زیات مې پکې ولیکل، نو تکمیل مې تقریبا اوس کړل. نو
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نه راته اخلي، خپل نوم دي نه راته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخت پورې به ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم. دغه بعد اغیزې چې دغه بدلون په مونږ باندې وک، تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ماکس نه ده اخیستی. زه خپل کینم او زه خپل یو هکس واخلم، د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه د ښځو سره زه لرم، تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې.
زه همدې پوښتنې ته راځم، همدا څومره تاسې ځوروي؟
تصور یې بیخي ګرانه ده. ګرانې چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس فعلاً د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ چې څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنګ ځپلی وله، زموږ وطن کار و درس و خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلوده.
بله، روزو دې ته یو شمېر میمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډېر زیات ځان ځوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی قلم میرمنې دي، دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نشي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپلو تجربو غوته څه وایي؟ آیا په یو کنج کې کیناستل او جګرخونی کول چې دا والی د سیسول هغه والی سیسول دا ښه ده، او که قلم راپورته کی بیا یو څه ولیکي هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو خو ټکو ته اشاره وکړه. ګوره، لیکنه څه کوي؟ یو هغه لیکنه دي چې ایجادیات، چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي یا د څه شی لیکي چې کاغذ خپرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا که ته د یو نظام او وضعیت ته لیکنه کوې، که ته پرتلیزه لیکنه کوې، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوې، یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکره یې ته لیکنه کوې، هغه د تا په لیکنې باندې، د ښځو په لیکنې باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بېرته راپاروي. د مثبت تاثیر نه یې، منفي اغېزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، د دومره له ستونزو سره مخه یم. د دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله، دلته خو نشته. نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته، مرکو ته مونږ ضرورت لرو،
کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یو لیکنه پې وکړي، یو ریسرچ پې وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغېز یې کړی ټولو باندې. ما در ته ویل چې هغه ټول احساسات له ما نه واخیسته. زه چې دومره باجرات وم، زه چې دومره فعال وم، نو زه د نورو خویندې م همداسې انګیرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغېز یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس یې ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم داسې هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مزل، د مونږ دومره تاریخي فعالیت.
یو خو بهي د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف که ښه به وي او که بېکاره کښېني.
یعنی که خویندې هر چې ریزي که هغه هر مسلک لري، هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه یې شروع کوي که هېڅ نه یې، هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي، بیا به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي، که داستان لیکي، که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي، چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي، خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې وي د خپل د ژوند، چې دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلې، دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي، اولاد فامیل په مشکل کې، اولاد دوستان هلته په ستونزو کې، نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی، هغه رواني وضعیت نه ایجابوي، دا یو څه ولیکي. که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرې هغو مېرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي، څه وکاندي په غربت کې، په مسافرت کې؟
هر وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره چې زور نه تجربه لرم، هغه بیرته مطالعه ده، بیرته رغونه ده، چې سړی خپل فکر بیرته ورغوي. نو چې هر څومره فشار وي، سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغوي، مطالعه دې وکړي. له هغه چورت وهنې نه چې ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړم، زه څنګه سومه، دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي، چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله، درته وایي چې په افغانستان کې په څپسې ډېره زیاته خفه یې او هر کله در یادیږي، حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مې چې یادیږي واقعا زما ژړا راځي همدا اوس. د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، د ما د خلکو، د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله، او هغه ارامښ چې مونږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو، هېڅ چیرې هغه نه پیدا کېږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خفه سوی یم، د افغانستان د خاورو پسې خفه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه، د کاري فضا وه، هغه فضا مې ډېره یادېږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي.
مننه تاسو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړئ، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420221440. دا مننه نه خپرونه تر بیا هې چاره.
لمن یماج حد نہ لتا سی تمہاری لمن.